السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو په نظر واخلو. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي ډیری پورې وړې د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمیر زورواکي دي.
سدادو د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محکمو یو شمیر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ به سرنوشت
است. په کندوز کې بیا یو شمیر ځوانان له بیکاری سره ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چالو کوم؟ دا تر هغه لی وړه لاسونه.
د دې یو نور مطالبه دی او ریډیو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړي. خبرونه زنوري اسنوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې به د سړي سر عواید د 2000 کال 1500 امریکایي ډالرو څخه په راتلونکو کلونو کې 350 ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو غوښتې دي چې د هغو افغانانو په وړاندې خپلې پولي پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو هڅه کوي. او د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې دوه موټر سایکل سپرو یو وکیل وژلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی خبرداري ورکړې چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د یو کال په موده کې 40% راکم شي. د ادارې د افغانستان د ټولنیز اقتصادي وضعیت په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به د 2000 میلادي کال 40 میلیارد امریکایي ډالرو څخه 14 میلیارد ډالرو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ادارې همدارنګ خبرداري ورکړې چې بیړني اقدامات ونه شي پر اطلنټیک کلونو کې به ممکن دا کمی 1.5 یا 14 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. یو ان ډی پی په دې اړه په خپل ریپورت کې ویلي د افغانستان اقتصادي اډانه له وګدې مودې راهیسې د خپل نږدې 40 میلیونه وګړو د ملاتړ توان نه لري. د ریپورت په باور په افغانستان کې سړي سر کلنی عواید په 2012 میلادي کال کې ل 650 امریکایي ډالر څخه په 2000 کال کې 1500 امریکایي ډالر ته راټیټ شوی او تمه کیږي چې په راتلونکي کال کې به په چټکۍ سره سړي سر دا عواید 350 ډالر ته ورسیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دا نوې ټولنیز اقتصادي ارزونه اټکل کوي چې د کار کولو څخه د خزو منع کول کولای شي د دې هیواد د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالرو یا 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي. په ریپورت کې پر چارواکو غږ شوی چې د زده کړو او کار کولو د حقونو په شمول د افغان ښځو او نجونو حقونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې غوښتنه شوې چې د کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره دي ښځینه مرستندویه کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعال کړي. ملګر ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی همدارنګه ویلي چې له اړو کورنیو سره په افغانستان کې د مرستې لپاره په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو مرستې هوډ لري. د ملګر ملتونو د ادارې ویلي دا مرسته د زیاتیدونکې بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د ستونزو د کمیدو چې ماشومان عمر خوړلې او معلول افراد په کې وي غوره لاره ده. دا ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې د کډوال لپاره د دې سازمان علي کمشنري د افغانستان له ګوندوي هیوادونو غوښتي چې د افغانانو په وړاندې خپلې پولي پرانیزي چې له دې هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري د افغانستان د امسایګانو نه په یو خبر پاڼه کې غوښتي دي چې حتی هغه کسانو ته هم د سفر اجازه ورکړي چې له سرحدونو او بندرونو څخه د تیرېدو لپاره لازم اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي ویس تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه خپله ژمنه په بشپړه توګه عملي کړي. دا ټام ویس له خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار یو نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي وو طالبانو لږ تر لږه په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نږدې سل تنه غړي یا وشلي او یا تری تم دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د عرفان مهر په نوم یو وکیل په ډسو وشلې دي. کراچۍ کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي قمر جسکانی د ازادي راډیو ته وویل مهر نن وروسته لاغې چې خپل بچیانې ښوونځي ته ورسول بیرته کور ته د ستنېدو پر مهال و چې برید پرې وشو. د امنیتي کمرو تصویرونه ښیي چې بریدګر د وکیل پر موټر له ډزو وروسته له سیمې تښتي. پولیس وایي عرفان مهر روغتون ته له رسېدو وروسته سا ورکړي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاڼه نه دی اخیستې او پولیسو دا یوه هدفي وژنه بللې. او د امریکا په میشیګن ایالت کې 15 کلن هلک پر خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او ته کسان نور ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شل ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د اکسفورد په سیمه کې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته یو سیمه کې شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د افغانستان اقتصادي لرلته د ملګرو ملتونو یو ان ډی پی نن په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی دی. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو په نظر هم واخلو. خو تر هغه مخکې ملګری ملتونه وایي د افغانستان ملي ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی نن د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو ولاړو. خو لکه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا وخت ورسېدل د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. د نړیوال پراختیایي ادارې د آسیا د څانګې مشرې کانی ویګنرایا نن فرانس پرس اژانس ته وویل چې پر افغانستان ناڅاپه د نړیوالو مرستو بندېدو د هېواد مالي ټکان ورکړی او زیاته کړه چې دغسې یو اقتصادي وضعیت په سوریه کې د څه باندې 5 کلونو جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی و. خو په افغانستان کې 5 میاشتې وخت نیولی. یو ان ډی پی په دغه نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 10% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان ملي ناخالص عواید په سلو کې 40% پر بهرنیو مرستو متکی و او د حکومت بودجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. د یو ان ډی پی د آسیا د برخې مسؤول میرمن ویګنرایا وایي که په اوس وخت کې دغه مالي مرستې بیرته پیل هم شي چې حیاتي دي او ورته سخته اړتیا ده، خو افغانان بیا هم کارونو ته اړتیا لري، د عایداتو د ګټلو لپاره روزنې ته اړتیا لري چې وکولی شي په عزت او خوندیتوب کې ژوند وکړي. په دغه راپور کې دغه راز خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې له عاید لرونکو کارونو د خزو منع کول به ملي ناخالص عواید په سلو کې 15 کړي چې زیان یې د 600 میلیون ډالرو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوی دی. طالبانو د ملکي ادارو په تیره د روزنې او روغتیا په برخو کې یوازې محدود شمیر خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي، خو په راتلونکي کې کاري مقررات هم تر اوسه مبهم دي. طالبانو په تیره واکمنۍ کې خزی له کار کولو منع کړی وي. میرمن ویګنرایا وویل د افغانستان د ملکي ادارو د کارکوونکو په سلو کې 40% دي او د هغوی دندې له اقتصادي ناورین څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره حیاتي دي. د دې موضوع د سپیډل د څېړلو لپاره له جرمني څخه د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامات اوسئ. سلامونه
حافظي صاحب. کلمړی اوریدونکو ته وایي چې ملي ناخالص عواید څه ته وایي؟ جی ډی پی.
بیا سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ملي داخلي عواید جی ډی پی ده چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی ده. صنعتي تولید، خدمات، او په عین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کوي د جی ڈی پی دي، یا عواید ناخالص ملي داخلي.
دغه بله یو ان ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لړلید په اړه چې نن خبر کړی دی، تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې شل سلنه کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو، چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي، په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و، د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي تمدید کول د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپل یو ډیر شتمن منبع د تولید دی، هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کیږي، هم دغه پرزای په اوسنۍ بندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا د نن په افغانستان کې تولید کو، او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو د ضرورت نه وي چې مونږ ډیر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافی وو. او په زمونږ مرکز مونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو، یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځیده.
دغه چې تاسو ویلې اتیا سلنه د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلیده، د دې اټکل کېده چې کچېر دا حکومت رنګیږي دغه یو اقتصادي وضعیت برامسته کیږي، کچېر نړیوالو مرستې نه وي بندې کړې، موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو.
او کدا بدلون نه وای راغلی هم، او کچېر د مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دې تیر چې په خاني حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارون شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه کم کړل $1 میلیارد. هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځید، مثلا ډالر 550 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې به اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې شل سلنه ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځارت کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي، په دې چې دا اټکل هم دا یو ډی پی ویلی دي چې کچېره بیرنی مرستې نشي 1% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه نوري نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 1% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی، داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون لري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما کچېری مونږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي، بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه دلبند خپل دربند ټولوي حاصل راټولوي نو اته میاش پکې بیګاهي ده دا په کار کې دی حسابي که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي اتیا چې دخل د افغانستان وزګار دي یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسیبی کار لري
بله
ډیر دا خپل استر نه وینده
بله کور ودان ډیر وخت نه لرو د اقتصادي چارو پو ازرخ حافظي چې د ملګرو ملتونو د پرختی ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلید نوی رپورت په اړه مو خپل نظر را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکې په خلکو د پور کچه شپږویشت میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده. د دې شرکت مسولینو نن په یو خبري کانفرانس کې وویل ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه د کوم ځانګړي کس نوم نه دی اخیستی خو ویلي چې یوه میاشت وخت پوروړو ته ورکړل شوی ده چې په دې موده کې خپل پور پرې کړي کنه جایدادونه به مصادره کیږي چې بیا به شکایت حق نه لري. نور په دې رپورت کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت شپږویشت میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پوروړي د پخواني دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا شپږویشت میلیارد افغانیو ته رسېږي او که دا حالات دوام ومومي نو لږې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کېږي. پم دی حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې په تیرې یو میاشت کې زینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپل پورونو د ادا کولو اجمنه کړې دي
او کچیر دوی خپل د برېښنا پیسې د یو میاشت پورتو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواد بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له واویا تر اتیا سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له شل تر درویشت سلنه نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له دوه سوه اتیا تر درې سوه میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د دغو کارکوونکو چې بیکاره شوي شمېر نږدې درې زرو تنو ته رسېږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي. نور په دې رپورټ کې
د مېرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکی ده. ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ګار لسکالې له دې ادارې سره کار کړي خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځلې سترې محکمې ته ولاړو خو دفتر ته د دیننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بې ماشي او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکونکي دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاري قوې ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بے سرنوشت استو زموږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو زموږ د ماشونو په اړه څه تصمیم نه نیول شوی او بل خانه نامنی زخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي رادیو سره دا ستونزه شریکه کړي خو یې وختل چنوم او غوونه خبر نشي. د دندلګو اخسربیره امنیتی ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلی او قضایي ادارو کارکونکو اندیښمن کړي دي. لدوی یو شمیروي ازادي رادیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلی او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتی ګواښونو سره مخ دي. دوی له آن دا هغه کسان چې هدفي وژنې کوي دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پويږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم حاکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا نیخنی داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوای ویان زبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
ستره محکمې خپل کار پیل کړ او دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخته دا خزي همال تخپل کار کوي یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو تراشي.
د اندېخنې داسې معلومات رکې کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکونکي کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل. د ښځو عفت خوندي کوي، عزت خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه
ساکت. ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل ازادي رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:30 بجې
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. په کندوز کې ډیرې ځوانان د کارل نشټوالي شکایت کوي. یو شمېر د ځوانان ازادي رادیو ته وویل کچېر په هیواد کې اوزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نشي نو خي په دې هیواد کې د جنايي جرمونو کچه لوړه شي. نور په دې راپور کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کاری یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کنو. دغه تر هغه وړه لاسونو پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي وو اردانی پکې وه یا بنی مو دولت کې وو ات شو وو اوس فیلان چې د امارات راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت چرخاب سیمه وسیدونکو یو وشکلن سهراب چې د ارزبګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څه روپیو من غړله په یولس سو روپیو بوجې وړې دي په دوه زره درې سوه. منګه کار غریبین لرو، مخکې چې دولت تر شوقین دولت که منګه درې سوه دوه سوه دوه نیم سوه کار کوو، دا لس ورځې کېږي زه چوک ته راغلی یم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار غریبین نشته، زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی پنځه څلوېښت کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا شل ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته، ده دا غونډ مخلک کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي، بېګا کې سما سل روپۍ کار وکړه، سل روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې، او که کار نه سما لاړ شي اتمن سي بېکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي، او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي، او له امله یې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون د خپرېدو له بیرې خپلې پولې تړلې دي. په دې اړه هم اندېښنې راپورته شوي چې اوسني واکسینونه به د دغه نوې بڼې په وړاندې څومره ګټور وي. نور د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
هانګ کانګ او جاپان وایي چې دوی به پر سفر محدودیتونه پراخ کړي. په همدې حال کې په استرالیا کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼې پیښې زیاتې سوي دي، او دا وروسته له هغه چې لږ تر لږه دوو کسانو په داسې حال کې چې احتمالا په دې ناروغي اخته وو سیډنی او نورو ځایونو ته سفر کړی وو. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سی ادارې د سه شنبه په ورځ د نومبر په دیرشمه نیټه وویل چې امریکا د هوا له لارې تلونکو ټولو مسافرو غواړي چې د کورونا وایروس منفي نتیجه دې وښيي. د نویو اصولو له مخې په بشپړه ډول واکسین سوي کسان کولای سي درې ورځې مخکې ترلاسه کړي منفي نتیجه وښيي. د راپورونو له مخې ګڼ نور هیوادونه هم د سفر په اړه یو شمیر محدودیتونه عملي کوي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه ډیر معلومات نشته چې تر اوسه په شلو هیوادونو کې خلک قرباني اخته سوي دي، خو په امریکا کې تر اوسه پیښې نه دي ثبت شوي. په دې اړه هم معلومات نشته چې دا وایروس څومره په چټکۍ خپریږي، آیا نور کسان جدي ناروغ کولای سي، او آیا واکسین به یې مخه ونیولای سي که نه. د روغتیا نړیوالو چارواکو د نومبر په دیرشمه خلکو ته ډاډ ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې واکسین وکړي. د بایوټیک شرکت اجرایوي رئیس ویلي چې له فایزر شرکت سره په ګډه چې کوم واکسین جوړوي شاید د اومیکرون ناروغۍ د جدي ضرر مخه ونیسي. د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ ګڼل کیږي. دا وایروس لومړی ځل په جنوبي افریقا کې یوه اونۍ وړاندې ثبت شوی و.
تاسو لا پیغامونو
نو مې بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم توند زادا چې دلته د خوندیو کتابونو کمخ ډیر زیات له تاسو څخه هیله کوم شبدا له موږ سره مرسته وکړي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سره په تماس کېم. دلته په شلمن ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په شلمن کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
مجبور
السلام علیکم.